द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سهار مو په خیر ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا وی او ای دی بده د واشنگټن ډی سی نه دا خبرونه تاسو اورئ نن د خالی ورځ کال 2013 د اگست د میاشتې سلوره منیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنیمه په کابل کې اتو دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر اول در سره شریکوم د اهم خبرونو سره ټکی د پاکستان تحریک انصاف او د دوی د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره د مطلوبه شمیرو حاصلولو په هدف سیاله دوام لري دواړه خواوی وایي چې د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب لپاره ورسره د آزادو غړو او د نورو وړو ګوندونو مرستې ترلاسه شوې دي د افغانستان پکتیا ولایت چارواکو ویلي دي پرون د جمعې په ورځ په سرخار گردیز خواجه حسن کلی په جامع مسجد کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعې د منځ په وخت لږ تر لږه یو کم دیرش منځ کوونکي وژل شوي او تر اتیاو زیات ژوبل دي او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن خبرداری ورکړې ده چې په خانه جنگی کې ښکیل یمن کې د خوراک د سخت کمی په وجه د هیزې وبا خوریدونکې ده د ادارې چارواکي وایي که په یمن کې دغه وبا بیا خوره شوه نو د وړاندې نه به زیاته خونړی وي او اوس غوښې د خبرونو تفصیل ده د پاکستان تحریک انصاف او د دوی مخالف سیاسي ډلو لخوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره د مطلوبه شمیرو حاصلولو په هدف سیالۍ دوام لري دواړه خواوی وایي چې د وزیر اعظم قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره انتخاب ورسره د آزادو غړو د نورو وړو ګوندونو مرستې ترلاسه شوې دي د تحریک انصاف یو مشر جهانګیر ترین د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا ته ویلي دي چې د ایم کیو ایم سره خبره پخه شوې ده او د نه آزادو غړو مرسته ورته هم حاصله ترلاسه شوې اخوا بیا مسلم لیگ نواز شریف ډله پاکستان پیپلز ګوند متحده مجلس عمل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې دوی په شریکه مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو او یا بیا د مضبوط اپوزیشن لپاره د پارلمان د غړو مرسته حاصلولو لړ کې سنجیده هڅو کې بوخت دي اسلام آباد هائی کورٹ هغه قاضی چې ویلی وو د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د هیواد په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی ته اوس یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلی دی دی اوس د خپل ځان او د خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی د اسلام آباد هائی کورٹ دغه قاضی شوکت عزیز صدیقی د پاکستان استخباراتي ادارې باندې تور لګولی وو چې په قاضیانو باندې فشار راوړي او غواړي د عدلی نه د خپل خوښې فیصلې ترلاسه کړي نړیواله جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی د پاکستان په شمالي سیمه گلګت بلتستان کې جینکو د سکولونو سوځولو د پیښې غندنه کړې ده او ویلې دي چې توندلارې یو ځل بیا ثابتول غواړي چې د ماشومانو او جینکو په لاس کې کتابونه نه لیدل غواړي پرون د گلګت بلتستان د امر استور سیمی کمشنر عبدالوحید شاه وایس اف امریکا ته په دې خبرو کې ویلو چې په دغه سیمه کې نامعلوم وسله والو دیارلس پورې سکولونه سوځولي دي چې د اتو نه زیات پکې د جینکو دي د افغانستان پکتیا ولایت چارواکو ویلي پرون د جمعې په ورځ په سرخار گردیز خواجه حسن کلی کې په جامع مسجد کې په یو ځانمر گبرت کې لږ تر لږه یو کم دیرش منځ کوونکي هغه وخت وژل شوي کله چې دوی د جمعې په مانځه کې لګیا وو په دغه پیښه کې تر اتیاو زیات کسان ژوبل شوي هم دي د قطر د بارنو چارو وزارت ویلي ځانګړي استازی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی دي او د افغانستان سره د دواړه خیزو اړیکو تر څنګ یې په دغه هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په اړوند خبرې اترې کړې دي د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن خبرداري کړې ده چې په خانه جنگی کې ښکیل یمن کې د خوراک د سخ کمی په وجه د هیزه وبا خوریدونکې ده. د ادارې چارواکي وایي که په یمن کې دغه وبا بیا خوره شوه نو د وړاندې نه به زیاته خونړۍ وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا وی او ډیوا خبرونه ته غوږ یې. په پاکستان کې د انتخابي نتیجو ورستو تحریک انصاف ډله او ورسره د دې چې کوم مخالفه سیاسي ډلې دي هغې د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دي او دواړه خواوې دعوی کوي چې دوی سره په مرکز کې او په خاص توګه پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره مطلوبه غړو شمیرې ترلاسه شوي دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په درسره شریکو. د تحریک انصاف او د مخالفو سیاسي ډلو د اتحاد لخوا دا هڅې توندې شوې دي چې په قومي اسمبلی او پنجاب کې د زیات نه زیات غړو مرستې ترلاسه کړي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ د مهاجرو ګوند، متحده قومي موومنټ او د تحریک انصاف ترمنځ یوه لوزنامه شوې ده چې تر مخه به ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر په عہدو باندې د تحریک انصاف د نامزد شوو امیدوارانو مرسته کوي او دغه مرسته به په سند اسمبلی کې د یو مضبوط اپوزیشن جوړولو لپاره هم کوي. په سند صوبه کې اگر چې پیپلز ګوند ته په یو سلو یو کم دیرش چوکو کې شپږ اویا چوکۍ ترلاسه شوې دي او په اسانه به ساده اکثریت سره حکومت جوړ کړي، خو تحریک انصاف او ایم کیو ایم وای چې دوی به ورته مضبوط اپوزیشن جوړوي. په سند صوبه کې ګرینډ ډیموکریټک الائنس هم یولس چوکۍ ترلاسه کړي دي چې د پیپلز ګوند مخالف اتحاد دی. تحریک انصاف سره درویش او ایم کیو ایم سره شپاړس چوکۍ دي چې د ګرینډ ډیموکریټک الائنس سره په مجموعي توګه پنځوس جوړیږي. دغه صوبه کې اټکل کیږي چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت ممکنه ده د سخت اپوزیشن سره مخ شي. په پنجاب کې مسلم لیگ نون ډلې سره یو سلو یو کم دیرش او تحریک انصاف سره یو سلو درویش چوکۍ دي، خو پنجاب صوبه کې تحریک انصاف وایي چې د مسلم لیگ، چودھری پرویز الہی ډلې او د زیاتره آزادو امیدوارانو مرستې سره ورته دا وخت د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مقابله کې زیات اکثریت ترلاسه شوی دی، خو مسلم لیگ نون هم د اکثریت په دعوه قائم دي. په مرکز کې هم تحریک انصاف او د دوی مخالف اتحاد، مسلم لیگ نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل او عوامي نیشنل ګوند وای چې د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر په عہدو به د تحریک انصاف برابر مقابله کوي، ځکه چې د دوی دعوه ده چې مطلوبه شمیرې ورسره دي. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف په شپږ نوي کې پنځه شپېته چوکۍ ګټلې دي او ښه په اسانه به حکومت جوړ کړي، خو تحریک انصاف سره د واضح اکثریت په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د اعلی وزیر د نوم اعلان ځکه نه دی کړی چې مطبوعات وایي د اعلی وزیر په نوم په ګوند کې دننه اختلافونه موجود دي. په بلوچستان صوبه کې په پنځوسو چوکو کې یو ګوند هم واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی، په دې وجه د غلطه صورتحال تر دم ګړې ښکاره شوی نه دی او پټ په پټه زیاتې رابطې روانې دي، خو غالب امکان دا ښودل کیږي چې تحریک انصاف به د خپلې خوښې یو حکومت جوړولو کې کامیاب شي. ولې بیا په مرکز کې د تحریک انصاف مخالفه سیاسي اتحاد، مسلم لیگ نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او متحده مجلس عمل وایي چې دوی به په بلوچستان کې هم د حکومت جوړولو هڅو کې کامیاب شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوه خبرونو ته غوږ یې. د سارانه خبرونو کې اوس یو بل رپورټ در سره هم اهم شریکو، هغه دا چې د پاکستان سرخار اسلام آباد ستر محکمې یا های کورټ قاضي جسټس شوکت عزیز صدیقی چې څو ورځې وړاندې وکیلانو ته د وینا په وخت باندې په پاکستان استخباراتي ادارې ISI تورونه لګولي و چې په عدالتونو کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخي فیصله د عدالتونو نه اخستل غواړي. د دغه وروستو پوز بیا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ته هم خاص کړو چې د دغه قاضي په ضد د ګامونه پورته کړي. په دغه لړ کې دا وخت په سپریم کورټ کې هم چې کوم دی یو پلټنو لړۍ روانه ده. خو بیا په وروستیو کې جسټس شوکت عزیز صدیقی اوس سپریم کورټ مشر قاضي ته ویلي دي چې اوس د ده او د ده خاندان ته خطرې را جوړې شوې دي. نور تفصیل د بختور شاه په دې رپورټ کې.
د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلي د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د جمعې په ورځ سپریم جوډیشل کونسل ته په یو خط کې د خپل ځان او کورنۍ د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. سپریم جوډیشل کونسل په پاکستان کې د ججانو په اړه د شکایتونو مقدمې اوري. په مطبوعاتو کې چاپ شوي دغه خط کې جسټس شوکت عزیز صدیقی سپریم جوډیشل کونسل ته خواست کړی چې د ده نوم په برتانیا کې کیدونکي د بشري حقونو او د قانون په واکمنۍ کیدونکي ورکشاپ نه وباسي. د کم لپاره چې به نوموړی د برتانیې مانچستر ښار اهل یونیورسټۍ ته په سرکاري توګه لیږل کېده. د بشري حقونو او د قانون د واکمنۍ په اړه دغه کانفرنس په اهل یونیورسټۍ کې د اګست د 11 نه تر 13 نیټې پورې کیږي. جسټس شوکت عزیز صدیقی جوډیشل کونسل ته په خط کې لیکلي چې د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په اړه د تبصرې په سر چې دغه کونسل دته د سپیناوي لپاره په 1 جولای کم نوټس استولی وو، د هغې وروستو دی او د ده کورنۍ د سختو دړکو سره مخ شوي دي او دا اوس د ده لپاره مناسب نه ده چې په داسې حالاتو کې خپله کورنۍ پرېږدي او برتانیې ته ورکشاپ له لاړ شي. نوموړي جوډیشل کونسل ته خواست کړی چې د دغې ورکشاپ د برخوالو نه د ده نوم وباسي او د دغې ورکشاپ منتظمین هم په دې خبر کړي. جسټس شوکت عزیز صدیقی په پینډی ښار کې د وکیلانو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګولی وو چې په ججانو دباو واچوي او د خپلې خوښې د فیصلو یقیني کولو لپاره د ججانو ډلې یا عدالتي بینچونه هم ټاکي. د دغې تبصرې وروستو په جسټس شوکت عزیز صدیقی داسې تورونه پوره شوي دي چې له خپل واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. نوموړي شوکت عزیز صدیقی په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د مقدمې د اورېدلو په وخت هم دغه ستورونه لګولی وو چې داسې ښکاري دی به هم یوه ورځ لکه د نورو خلکو په څیر په زوره لادرکه کړی شي. په ایسای باندې تل دا تورونه وي چې د جرنالستانو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالینو په مقدمو کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان استخباراتي اداره ISI وخت په وخت په ځان لګېدلي دغه ډول تورونه ردوي. اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په یو وخت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د پینډی ښار نه په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه خو بیللې وه. نوموړي د پخوانی فوزي صدر پرویز مشرف په ضد د ججانو د نظربندۍ په مقدمه کې د ترګرۍ دفاع هم لګولې وه او د هغه د فوري نیولو امر یې کړی و. جسټس شوکت عزیز صدیقی د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز وکالت هم کړی او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د مقدمې نه د ترګرۍ دفاع وستلې وه، خو د هغه د پانسۍ سزا یې په ځای ساتلې وه. نوموړي وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو د اسلام د سپکاوي په اړه په خپل سر نوټسونه هم اخیستي او د فیسبوک چارواکي یې په دې مجبوره کړي وو چې د پاکستان دوره یې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په فیسبوک به د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سپکاوي مواد نه خوريږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو تاسو وی او اے ډیوا خبرونو ته غوږ یې. پرون د افغانستان پکتیا ولایت په ګردیز سیمه کې په یو جماعت کې دنه د جمعې د مانځ په وخت باندې ځان مرګ برید کې لیک تر لګي یو کم ډیر تنان وجل شي او تر اتیا او زیات جوبل شي. په دې اړه د نورو پیښو او د پرمختیاو په مجموعي رپورت در سره شریکوي د وی او ای ډیو همکارا منزه شهید.
د افغانستان پکتیا مرکز کې امنیتي چارواکي وایي دوه وسلوالو د جمیل مانزه پر مهال د شیاګانو په جماعت کې اول ډزې کړې او بیا یې ځان مرګي بریدونه کړې دي، چې له امله یې تر نهه شپږ کسان وژل شوي دي او تر اتیاو څخه هم لا زیات شمېر ټپیان دي. د پکتیا والی ویاند عبدالله حسرت له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي دي چې برید کوونکي په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د جماعت دننه هغه مهال چاودنه ورکړه چې لسګونه کسان د جمعې د لمانځه د کولو لپاره راغون شوي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله د جنایت او ضد اسلامي ګڼلې ده. ویلي دي چې ترهګر د ملکي وګړو په نښه کولو او په جماعتونو باندې په برید سره یو ځل بیا خپل ناولې څیره په ډاګه کړې ده چې د اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو سره په ټکر کې دي. ولسمشر غنی همداشان په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د ترهګرو دغه ډول جنایت ډک اعمال زموږ د خلکو ترمنځ مذهبي توپیر نشي رامنځته کولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې طالبان د خواجه حسن په جماعت په برید کې لاس نه لري، خو تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د یادو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستې. دا پیښه په داسې حال رامنځته کیږي چې د شروع یا شهار شنبې په ورځ طالب وسلوالو اعلان کړی دی چې د افغانستان شمالي ولایت جوزجان یې د داعش څخه پاک کړی او ادعا یې کړې ده چې داعشیان یا خو تښتېدلي دي او یا حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ترکمنستان سره په پوله پروت ولایت جوزجان چارواکو هم د چهار شنبې په ورځ پخلی کړی چې دوه نیم سوه داعشیان چې پکې بهرني هم شامل وو ځانونه حکومتي ځواکونو ته تسلیم کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو داعشیانو په تسلیمېدو سره د جوزجان په ولایت کې د داعش ډله له منځه تللې. داعش د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په لومړي ځل په کال 2015 کې راښکاره شوي او بیا یې خپل فعالیتونه تر کونړ، نورستان او په شمال کې جوزجان ته غځولي وو. بلې لورې ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي ځانګړي استازی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی دي او د افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو تر څنګ په دغه هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په اړوند خبرې اترې کړې دي. اخوا د افغانستان هلمند په ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت د کچکی په ولسوالۍ کې د طالبانو یو ستر زندان مات کړی دی او یو شپېته بندیان یې د دغې ډلې له بنده څخه خوشې کړي دي. په هلمند کې قومندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د خوشې شوو بندیانو زیات شمېر یې ملکي وګړي دي. جنرال احمدزی ویلی زموږ د ځانګړو قواو اووم کنډک سرتیرو په کجکی کې د وسلوالو طالبانو دغه زندان چې په اړه یې له وړاندې استخباراتي معلومات مو لرل عملیات وکړل، چې په پایله کې ټول یو شپېته تنه بندیان آزاد شوي دي او اوس د پوز په مرکز کې دي چې له لومړنیو پلټنو وروسته به خپلو کورونو ته واستول شي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو دا بندیان افغان حکومت سره مرستې او همکارۍ په تور له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه زندان کې ساتلي وو. د دې تر مخه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر زندانونو باندې په عملیاتو کې یو شمېر بندیان د دغې ډلې له بنده څخه را خلاص کړي دي.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. منځنی ختیځ هیواد په یمن کې نارامه موجود دی او ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن خبرداري کړی دی چې په خنه جنگي کې خپل یمن کې د خوراک د سخت کمی په وجه د هیزې وبا خوریدونکو ده. د ادارې چارواکي وایي چې په یمن کې دغه وبا بیا خورښونو د وړاندې نه به زیاته خونړې وي. نور تفصیل په دوی صف امریکا په یو رپورت کې د ډیو همکار صداقت جان راکوي.
په نږدې کلونو کې یمن کې دوه ځله د هیزې وبا خوره شوې ده او د ورلد هیلت ارګنایزیشن ورستی رپورټونه ښایي چې د هیواد د زیاتې آبادۍ په سیمو کې د هیزې د خونړي مرض وبا په دریم ځل خورېدلی شي. د بیړني حالاتو دپاره د ډبلیو ایچ او څانګې مشر پیټر سلاما وی او ای ته وویل دا ځل به د هیزې وبا د وړاندې نه زیاته خونړۍ وي، ځکه چې د حکومت او د باغیانو ترمنځ د تیرو دریو کلونو خانه جنګۍ د یمن ولس کمزوری کړی دی.
What we're likely to see is that interplay with cholera and malnutrition occurring more and more and food insecurity and not only more cases because of that.
پیټر سلاما وای په یمن کې د خوراک د کمی او د هیزې د لاسه حالات ډیر خراب دي. د خوراک د کمی په وجه نه یوازې ناروغۍ رامنځته کیږي، بلکې د هیزې په صورت کې زیات مرګونه هم کیدلی شي، ځکه چې خلک د ناروغونو د ځان محفوظ ساتلو وسایل هم نه لري. ملګرو ملتونو د یمن په خانه جنگی کې پشکیلو ډلو غږ کړی دی چې د اگست د څلورمې نیټې نه تر د اگست د شپږمې نیټې پورې د جنگ ودروي. د ډزبندۍ په دغه درې ورځو کې ډبلیو ایچ او د نورو تنظیمونو تر څنګ ولس ته د هیزې نه د محفوظ پاتې کېدو ویکسین ورکول غواړي. د ډبلیو ایچ او پیټر سلاما وایي د شمالي یمن په دریو ضلعو کې د هیزې خلاف ویکسینیشن کې به 3000 د صحت کارکوونکي برخه اخلي او هدف به د یو کال نه د زیات عمر 15,00,000 خلک وي. تیر کال په یمن کې هیزې د 10,00,000 نه زیات خلک وهلي وو چې په نړۍ کې د دې وبا نه د متاثر شوو خلکو تر ټولو زیاته شمېره وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګران اوریدونکو، ډاکټران وایي چې د ټی بی ناروغي داسې ده چې د یو نه بل ته لګېدی شي که علاج یې ونه شي، او په پاکستان کې په لکونو داسې د ټی بی ناروغان شته چې په پاکستان کې اگر چې د دې مفت علاج موجود دی، خو دې بیا هم ځان د شرما یا د نورو معاشرتي خبرو له وجې نه ډاکټر ته ځان نه ښکاره کوي. ډاکټرانو غږ کړی دی چې دغه خلک باید ځان دغه سنټر ته ورسی کمی کې چې مفت علاج کیږي، او د دې په غرض باندې په مردان کې د یو موبایل کلینیک یو ګاډي افتتاح هم شوی ری چې هغه به کلی په کلی ګرځي او د ټی بی نمونې به اخلي چې دغه شان کو په چا کې دغه ناروغي وموندلی شي نو چې علاج یې شروع شي. ریاض حسین پہ د مردان نه رپورټ راکوي.
سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل ایکس رے مشین لگی ہیں جن میں ڈی آر سسٹم لگا ہوا ہے. یہ ڈی آر سسٹم جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ میں ایکس رے کا امیج لے لیتا ہے. اس سکورنگ کی بنیاد پہ ہم جو ہے ٹی بی
ڈاکٹر عادل طاہر وائی دا بد ٹی بی دا مرض دا معلوم اولو دا پارا یو دا سی گردی دن کی لیبارٹری وی چی پکے دا ایکس رے او جینز ایکسپرٹ مشین پا ذریعہ دا ٹی بی نا دا متاثر انسان دا بلغم معائنہ کی او پا دو گھنٹوں کے بعد اتم مریضانو معائنہ کولی شی. دا موبائل لیبارٹری با کور پا کور او کلی پا کلی گردی او دا ٹی بی نا متاثر مریضان با معلوم وی. دې غونډه کې صوبایي د صحت ډایرکټر ډاکټر ایوب روز مشر میلمو. د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړومبي ځل د مرستندوی ادارو اسوسییشن فار کمیونټي ډیولپمنټ ګلوبل فنډ مرسی کور او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې په مرسته دغه ګرځنده لیبرټری متعارف کړی شوی ده. د دې نه وړاندې په پاکستان پنجاب صوبه کې هم د ټی بی د کنټرول لپاره په مختلفو ضلعو کې موبایل ګاډي کارولې شوې دي. د غیر دولتي ادارې مرسی کور سره تعلق لرونکي ډاکټر اکمل نویدوایی هر کال په پاکستان کې په قومي سطح یو ملک کسان د ټی بی د رنز د ټیسټونو یا معاینه نه محروم پاتې کیږي.
زموږ قومي سطح باندې تقریبا یو نیم لک هغه کسان دي چې کم لګیا دي پروګرام صوبایي پروګرامونه دي که هغه د پاکستان نېشنل پروګرام دي هغه لګیا دي مسکی. دا یو نیم لک کسان موږ کې موجود دي او دوی راوختل غواړي چې موږ هغه روبا سوټری چې کو داغه علاج تر څو موږ سره دا مریضان په دې ټولنه کې پاتې دي. کم پوزېټیو کسان دي دا هغه بلغم مثبت د ټی بی د پارن هغه به دا ترانسمیشن رواني هغه به دا ټی بی خورې په خلک چې تر څومره دی خلک را پیدا نکو دا چین د ترانسمیشن چې کم دی دا نشي سارولی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت د محکمې وینا ده په ټوله صوبه کې د ټی بی د علاج او کنټرول لپاره د 300 نه زیات سرکاري مرکزونه خپل کار سرته رسوي او په صوبه کې هر کال د شپېتو نه تر 100,000 پورې خلک د نری رنځ یا ټی بی نه متاثر کیږي او په صوبه کې هر کال تر 100,000 پورې کسان د ټی بی د معاینې نه محروم پاتې کیږي او یا خو د صحت د سہولتونو د کمی په وجه د ټی بی مرکزونو ته نه رسي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د ټی بی د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود وایي په خیبر پښتونخوا کې د ټی بی د مریضانو د خکېدو شرح شپږ نوي فیصد مخې ته راځي. دوی زیاتوي چې کله هم یو متاثر کس علاج پرېږدي نو بیا په هغې کې پیچیدګۍ زیاتې شي.
چل یو مریضم او تختی یا علاج پریک دی نو داغی خطرات یا پیچیدگی ډیر زیات دی. لکه په عام علاج باندې خو زمونږ 15,000 پورې روپے خرچ راځي خو چې کله دا علاج دی پریک دی نو دا ریزیسټنت ٹی بی ته لاړ شي او دغه شان مریض باندې زمونږ 15,00,000 روپے خرچ راځي او یو مریض چې دی هغه سالانه 10 نه 15 کسانو ته ٹی بی پھیلاوي. نو لہذا دې پروګرام کې مونږ کوتاهی بالکل نه برداشت کوو او کوشش مو دا وي چې زیات نه زیات مریضان مونږ رجسٹر کړو او د هغوی کامیابۍ سره
یاد دی وی د ټی بی رنس په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې زیاتره په خزو کې زیات خوريږي او په ګډه توګه د ژوند کولو په وجه دا رنس د سا په ذریعہ د یو متاثر کس نه بل ته لګي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
گران اوریدونکو تاسو سره شریکو په اخره کې د اهم خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف او د دوی د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره د مطلوبه شمیرو حاصلولو په هدف سیاله دوام لري. دواړه خواوې داوی کوي چې د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب لپاره ورسره د آزادو غړو د نورو وړو ګوندونو مرستې ترلاسه شوې دي او اسلام آباد های کورټ هغه قاضی چې ویلی وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د هیواد په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي اوس یې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضی ته په یو خط کې ویلي دي د ته اوس د خپل ځان او د خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښنې دي. او نړیواله جایزه ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د جنکو سکولونو سوځولو د پیښې غندنه کړې ده. پرون په ګلګت بلتستان د امر ستور سیمه کې وی او ای ډیوا سره د خبر په وخت دغه ځای کمشنر عبدالوحید شاه ویلي وو چې نامعلوم وسلوالو 14 پورې سکولونه سوځولي چې زیاتره پکې د جنکو دي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکو ویلي دي چې پرون د جمعې په ورځ په سرخار ګردیز کې په یو ځانمرګ برید کې په جماعت کې دننه د جمعې د منځ په وخت یو کم 10 تنان وجل شوي او تر اتیاو زیات نور جوبل شوي. او د قطر د بارنو چارو وزارت وای ځانګړي استازي د افغانستان د ولس مشر اشرف غنی سره لیدل دي او د هیواد د روانې شخړې هوارولو په اړوند یو سره هم خبرې اترې کړې دي. او په اخره کې اهم خبر دا چې د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن خبرداري ورکړې چې په خانه جنگي کې خکیل یمن کې د خوراک د سخت کمی په وجه د هیزې وبا خورېدونکې ده. او سه اجازه تخلو په دې خبرونه کې ټکنیکی اړخ تم سر پروډوسر صداقت جان او د خپل انجینرانو هم ډیر مننه کوو په دې خبرونو په دې صفو باندې چې تاسو پاتې شئ. نو مشال ریډیو خبرونه به هم اوریدل شي د پاکستان په وخت مخام شپږ بجې به بیا تاسو په وړاندې د ډیو همکاران راځي د تازه خبرونو او د اهم موضوعات سره. زه د پروګرام په اخر کې اجازه غواړم. نو شیروان کلندر مو په لوي الله سپاره.